السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې یوې بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. د دې سات ډیره برخه د مخکخو خزو اونیس پرګرام ته ځانګړې شوې. دا پرګرام په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. قربانه زموږ همکار ملالی بشیر دهیره ده چې دا پرګرام تر پایه واوري. خو د پرګرام په پایل کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې 20 وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. پر افغان خاوره د پاکستاني یرغل له امله د وخت مرګ ژوبلې دا شمېرې نن د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادۍ راډیو ته تایید کړې. له بله پلوه بیا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان وایي ډیوران سره پر کرښه یې وسلوال ځای پر ځای کړي او یوازې د برید امر ته په تمه دي. له پنچیر ولایت نه راپورونه وایي چې طالبانو په دغه ولایت کې 12 کسان له مقامات جبهې سره د اړیکو په شک نیولې دي. د پنچیر د والي ویاند ابوبکر صدیق دا خبره ازادۍ راډیو ته وکړه او ویلې دي چې دا کسان په خنج ولسوالۍ کې نیول شوي. تر اوسه د مقامات جبهې چې له طالبانو سره یې د وسلوال مقامات خبره کړې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار وایي چې د دغه هیواد ځواکونو د عراق په شمال کې د کورد جنگیالیو پر خلاف تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات پیل کړي دي. اکار په یو ویډیوي پیغام کې چې نن سهار د ترکیې د دفاع وزارت تر ویب سایټ خپور شو ویلي د ترکیې پوځي الوتکو او توپچي ځواک د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی پر اهدافو حمله کړي دي. تاکل شوی د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نوی دیلی ته د خپل سفر پر مهال د خپل هندي ساری نریندرا مودی سره د تجارتی او امنیتی مسایلو په باب خبري وکړي. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه به طرفانه دریض غوره کړی دی. جانسن هند ته د خپل سفر په درشل کې پرونو ویل په داسې حال کې چې د دوی سوله او هوساینه د مستبدو دولتونو لخوا له ګواښ سره مخامخ ده. دا ډیره مهمه ده چې دیموکراسي او دوستان یې یو د بل تر څنګ سره ودرېږي. او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره کار د ټولو ګډ دنده او مسؤلیت دی. پاپ فرانسیس دا خبره پرون د ایټالیا د سن پیټرز په میدان کې د سپیشلی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه.
مخکخي خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې ځخپریږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخړي په دې خبرونه کې لدا سر شذ سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړې وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. د وری یا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو لښ پرجم ټولګي پور تنجونو تبیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې برته شونځي تولاړی سي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو سخت غبرګون سره مخامخ شو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټولنجونی پرېږدي چې برته شونځي تولاړی سي. طالبانو ویل چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه د بشپړه سوی. په ورته وخت کې په بیلابیلو برخو کې غاڼو شو ځو خپل داندې له لاس ورکړي او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغه شوځو چې نورو ته د کار زمينه برابر کړې و هم تر ډیره هده اوس فعالیت نسی کولای. نن د مخکښ شځي خبرونی ملمنې د سری میاشت پخوانی رئیس نیلاب مبارز او د پوهنتون پخوانی استاد او د بشري حقوقو فعال نرګس مومند دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له ملمنو څخه پوښتنه وکړئ ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له ازادي رادیو سره خپل نظرونه شریک کړئ. د تلیفون شمیرې دا دي 00420221240501 او د واتساپ شمیره ده 00420221240501. اوریدونکو موږ سکایپ هم لرو. تاسو کولای سئ چې پر سکایپ باندې خپل پلیکلی او ژغیزه بڼه باندې پیغامونه پریږدئ. د سکایپ پته ده azadi.radio. پر واتساپ باندې هم موږ خپل ژغیز او پلیکلی بڼه باندې پیغامونه پریښودلی سئ او موږ به د دې خپرونې په جریان کې خپاره کړو. اوس هم ورځو خپلو میلمنو ته د پوهنتون پخوانی استاد او د بشري حقوقو فعال نرګس مومند اوس مهال له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. نرګس جان ډیره مننه چې تاسو وخت
سلامونه اول بشیر تاسو ته او درنه اوریدونکو ته وخت تاسو ټول په خیر هیله ده تر دې دمخه وخت درلودلی مننه تاسو څخه.
ډیره مننه له تاسې هم نرګس جانې په لومړي سر کې کپدی اړه باندې وژغېږي چې ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت رامنځته سو په افغانستان کې او دوی په ټول افغانستان کې خپل واک اعلان کړ شذي په بیلابیلو برخو کې متضرر سوي دي دوی شکایت کوي چې د دوی ژوند په منفي توګه باندې اغیزمن شوی دی تاسې له دا ډول سترګندونو سره موافق یاست
البته که د لومړي سره راپایل کوم چې موږ هغه کسان وو چې په خاني دولت کې هم البته په جمهوریت کې هم موږ دې موافق نه وو چې هغه برخه چې باید هغه حقونه چې باید خزو ته ورکړل شي په کلي توګه په هغه دوره کې خزو نه ترلاسه کړي خو بیا هم حداقل خزو کولای شوې چې د پانتون استاد شي خزو کولای شي چې په ښوونځي کې درس ورکړي موږ دې را کومه چې موږ په دولت کې هم خزو درلودلې په ریاستونو کې هم درلودې مینان درلودي وزیران درلودي ډېر خزو په آزاد توګه کولای شو خپل تحصیل خپل علم ته ادامه ورکړي ښوونځي ته ولاړ شي پوهنتونونو ته ادامه ورکړي یعنی په هغه کچه چې اړتیا وه خو بیا هم نه وو مګر وې ښځې وې په هغې دوره کې ښځې وې په هغه کمو کې هم ښځې وې او موږ واقعا دا منو چې هغه وخت کې وې خو له بده مرغه په هغه کمه کچه هم چې موږ پخوا درلودې اوس موږ داسې وخت سره مخامخ شو چې اوس اوسنۍ دولت کې د ښځو نام او نشان په کلي توګه پاک شوی دی او یو ځل بیا طالبانو دا ثابته کړه چې دوی هماغه دولت دی هماغه کسان چې شل کاله مخکې و شل کاله مخکې چې طالبانو دوی په دغه نظر و چې ښځې به یاد کور و یاد ګور او ښځې ټول په کور کې نه ولې کله چې په ورستۍ کې دې هغه خبرې جریان درلود نه دوی په دغه نتیجه و چې هغه دبره به بیان نه لږي نو د ما په شمول البته ټولې ښځې ډېرې سختې د ته منتظرې وي چې په درېم د حمل به حداقل د ښوونځي بیرته پرانیستل کېږي او نجونو به بیرته خپل ښوونځي ته ځي پوهنتونونو ته به ادامه ورکوي یا خپل هغه کاري فرصتونه چې پخوا درلودل هغې ته به ادامه ورکوي خو له بده مرغه چې دوی یو ځل بیا ثابته کړه چې نه موږ اصلا تغییر نه دی کړی او موږ هماغه پخواني کسان یو موږ اوس هم ښځو ته په هماغه سترګه ګورو هماغه سترګه چې موږ شل کاله پخوا ورته کتل او په همدغه نظر چې ښځې باید په کور کې وي نو له بده مرغه اوس په کلي توګه د ښځو نه ټول فرصتونه اخیستل شوي دي ښځې یو ځل بیا د کور ښځې شوي دي او دوی یوازې او یوازې هماغه د کور مسؤلیتونه چې پخوا یې ترسره کول هماغه ترسره کوي حال دا چې موږ واټ تر بله دا ویلي چې یوه ټولنه بې د ښځو نه هېڅ امکان نه لري چې هغه پرمختګ کور ته ورسیږي ښځه د موږ په ټولنه کې تر نمایي هم ډېر ښځې وي نو کله چې په د یوې ټولنې نیم قشر موږ فالج کو آیا امکان لري چې موږ بیا هم خپله ټولنه حداقل هغه سیاله وګرځوو د نورو ګاونډیو هېوادونو سره نو لا بده مرغه چې اوس هم دغه فرصت راغلی دی او د ښځو په کلي توګه د فرصتونو لري خپل شوی دی
نرګس جانې مننه تاسو که په دې برخه کې مشته خبرې وکړي چې تاسو هم خپل دنده له لاسه ورکړه دغه ټوله پروسه که تاسو مشته تشریح کړئ که غواړئ چې په دې اړه باندې خبرې وکړي چې څه ډول تاسو ته وویل سول چې تاسو نور کار نسی کولای یا دا آیا داسې و چې تاسو خپل کار په دغه پرېښو دی چې خپل په خپل خوشا باندې مودا کار پرېښوي یا کوم بل دلیل و چې یا بیره و یا کوم بل په یو بل خاطر باندې
بلکل خپل ځان کې رافایل کوم زه په پخوانی دولت کې زه د پوهنتون استاد وم د کالونو راهیسې د پوهنتون استاذۍ مې مخته بوله او هغه ماته تر ټولو مقدسه دنده وه تر ټولو ښه ماته دنده اولویت ماته هماغه دنده درلودله د دې تر څنګ زه په سیمه ییزو ارګانونو کې د نشراتو او د مطبوعاتو رئیسه وم نو دا هماغه وظیفه وه چې ما پخوا تر کلونه راهیسې ما ادامه درلودله او دغه شکل به ادامه درلوده ما ترسره کوله خو د نوي دولت د راتګ سره تاسو د هغې اعلامیې ولوستلې وامرویدلې چې دوی یعنې په مختلفو وختونو کې دوی دا خبرې کړې چې موږ ښځو ته اړتیا نه لرو زه البته تر ډېرې مودې پورې په کابل کې پاتې شوم خو اوس له بعده مرغه چې بالاخره افغانستان مسافره شوم تر ډېره هدا پورې موږ دې ته منتظر وو چې نه ګواکې دوی په موږ باندې غږ راکوي او موږ ته وایي چې نه موږ تاسو ته اړتیا لرو خو له اول ورځ نه دوی د اعلان په ډیر واضح توګه خبره کړه چې مونږ په دفاتر کې نور خزو ته اړتیا نه لرو، یعنی دا چې زه د دفتر د تګ نه په کلي توګه منع شوم. خو بیا هم ما دیتا زه سترګې په لاره وم چې ما دا چې زه د پوهنتون هم استاد وم، ما باندې به دا کېږي چې راځه پوهنتون ته راځه، ځکه هغه خود ما پخوانۍ دنده وه. مګر نه، هغسې هم ونه شو. تر ډېره وخته پورې، یعنی تر درې څلورو میاشتو پورې د مونږ په پوهنتون کې استادانو، ښځینه استادانو هېڅ اتا حق نه درلودی چې هغوی د پوهنتون دروازې ته ولاړ شي. یوازې نارینه استادان به تلل، یو دوه میاشتې خو اس، یعنی هېڅ شی هم نه و په پوهنتون کې. پوهنتونونه ټول بند و، هېڅ شی هم نه و. او کله چې ورو ورو شروع شول، هغه هم اجازه یې داسې ورکړه چې یوازې او یوازې نارینه استادان به راځي په میاشت کې دوه ځلې. دوی به فقط راځي اجري به امضا کوي، او ښځینه استادانو ته موږ هېڅ اړتیا نه لرو. نو بیا هم موږ ورته منتظر وو چې ګواکې نن سبا، نن او سبا به موږ باندې غږ راکړي چې تاسو راځئ. خو د میاشت تېرېدې دوه درې درېیمه میاشت شوله، په درېیمه میاشت کې څلورمه میاشت وه چې دوی وویلې چې نه، ښځینه استادان دې هم راځي په میاشت کې د یو ځلې راځي. هغه د هم خپل حجاب دې مراد کوي، حال دا چې حجاب د مونږ ټولنې پخوا هم د مونږ کافره ټولنه نه وه، مسلمانه ټولنه وه. ټول خپل حجاب درلوده، د مغه حجاب سره خپل دنده ته تلل. هغه هم په هر صورت، او هغه هم کله چې استادان ښځینه استادان راځي، باید په هیڅ صورت باندې سړي هغه ته ونه لیدل شي. خو یعنی به نهایت زیات بندیزونه ښځو ته ولګول، او هیڅ محصله دې ونه لیدل شي کله چې په پوهنتون کې نارینه استاد وي، نارینه محصل وي. په هغه وخت کې موږ باید نجونې ونه وینو. نو دا هغه د سر نه، البته په سر کې دوی دومره جدي نه ونیولې، خو ورو تر بله لا هم جدي کړل، او زمينه یې د ښځو لپاره لا زیقه کړله، او دوی ته دوی مجبور کړې تر څو ښځې نور افغانستان یا د مونږ هیواد هغه هیواد نه دی چې هغه ته ښځې ژوند وکولی شي، او الهی چې موږ دې ته مجبور کړل چې موږ هیواد پرېږدو. نو دا زه خپل پلان په توګه خپل داستان مې درته ویلې چې زه له دغو شرایطو سره مخامخ شم، او بل اخر زه مجبوره شم چې هیواد پرېږدم. چې نه، ما خپل پخوانۍ دنده ترسره کولی، نه زه ما په دفتر کې کار کولی شو، او نه هم زه د پوهنتون د استاد په توګه ما خپل مسؤلینو ته درس ورکولی شوی. او در څنګه د ما هغه همکاران چې البته په ولایتي کچه د ما سره همکاران وو، او د ما په مرکزي دفتر کې د ما سره همکاران ښځې وي، هغوی ته هم په هغه اوله ورځ دوی ویلي چې موږ هېڅ ښځو ته موږ اړتیا نه لرو. البته تر اوسه پورې هم تاسو د دې شاهدانې او تاسو دا وینئ چې د موږ ښځینه همکارانې ټول په کور کې ناستې دي، او یوازې نارینه دي، یا نارینه هم چې دي فقط خپل یوه امضا کوي، کار نشته. فقط دوی په اونۍ کې یو ځلې ورځي، یو لاسلیک کوي، او بېرته ځي کور ته. نو له بعد هم برغه چې موږ اوس دغه شرایط سره مخامخ یو.
مننه نرګس جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. لمر سره د ټلیفون پر کښه پاتاسي اوریدونکو، زموږ د مخکښ شې ځخ پرونی دوهمه میلمنه نیلا مبارز صاحب هم لمر سره د ټلیفون لالارې وصل شوی ده. مبارز صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستي.
مننه ملل جانې بشیر صاحب، ډیره ډیره مننه د تاسو د بلنې نه. ان شاء الله په خدمت کې مو ټول اوریدونکو ته زما سلامونه، خپل سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم.
سلامت اوسی مبارز صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده، په دې خبرونه کې نن د شوزو پرستونزو باندې خبرې کوو، ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ. په بیلابیلو برخو کې شوزو خپل داندې له لاس ور کړې. همدارس د نجونو تر شپږم ټولګي پورته په شونځي باندې بندیز ولګي، چې تر اوسه پوري طالبان وایي چې دوی پر یو طرح باندې کار کوي، او په دې طرح کې لږ څه پرمختګ شوی دی. خو د نجونو د شونځي د پرانستلو په اړه باندې تر اوسه لا اعلان د ټول خلک سترګې په لاره دي. مبارز صاحب، زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه زموږ سره نرګس مومند صاحب هم دلته موجوده ده. دوی د خپل ژوند په اړه باندې خبرې وکړې، په دې اړه یو کیسه وکړه چې دوی څنګه مجبور سول چې خپل دنده پرېږدي او له افغانستان څخه د باندې ولاړ شي. آیا تاسو په ورته وضعیت کې قرار لرئ؟ تاسو د خپل شخصي هغه کومه کیسه که تاسو غواړئ چې وکړئ لمر سره شریکه کړئ، چې څه ډول تاسو ارس واس چې خپل دنده پرېږدي، یا که تاسو ته اولس ول چې نور تاسو دغه دنده پر مخ نسی وړئ.
مننه بشیر صاحب، زه اوس هم په کابل کې ما او یعنی خپل ژوند په عادي شکل باندې په مخ بوزم، مګر د کار په خپل باندې زما تاسو خبر یاست چې موقف می د خارج رتبه موقف وو، او ما ته هیڅ کوم یعنی بے نزاکتی یا خشونت دغه سے کارون اصلا نشو، بلکہ کله چې امارات راغله او لاس وقت لاس کې واخستله، یو څوک د ما د ټول وزیران پوځای ان معرفي شول، او د ما پوځای هم اوس مولوی صاحب خالص معرفي ده چې عمومي رئیس د سرې میاشتې ټولنې څخه دی، او دا نورمال او طبیعي خبره وه چې زه د دنده لرې کړی شم. مشکل هیڅ هم نه درلوده، اما په دغه درې ټکو باندې چې تاسو وایه چې یو د ثانوي مکاتبو د عمومي شکل باندې د کار د خوځو د کار په اکله باندې او سیاسي مشارکت په اکله باندې د خوځو نارینه د پاره یو رقم دی مشکلات ستدي. په د کار په اکله باندې په صحي سکتور کې هیڅ کومه سنسته نسته، ټول شفاخانه په هغه شکل باندې کار کوي، کلینیکونه پرانستي دي، خوځې او نارینه په هغه شکل چې ول اوس هم کار کوي، خوشبختانه چې په دې اکله په دې یعنی سکتور باندې مشکل په غیر دې چې موږ اقتصادي مشکلات ډیر لرو په افغانستان کې، او مثلا د درملو کمبود ستاسو د وسایلو کمبود ستاسو شیان ستدي، مګر ما په خپل لیدلې ده چې خزینه او نارینه یو ځای کار کوي، اما معلومدار چې خوام هم دغه سه و اوسم هم دغه سه ده چې د اسلامي چوکات لاندې دي خزه خپل حجاب مغز چې خوا کوله اوسم کوي، دغه سه یعنی په دغه سکتور کې مشکل همدا اوس نه وینم. اما که چېرته دغه د مکتبونو مشکلات حل نسی د ثانوي، نو په راتلونکي کې د ښځو دپاره په دغه سکتور کې هم ډیر مشکلات رامنځته شي، او زه د ټولو چارواکو یعنی نظر په دغه اکله باندې غواړم چې د دوی توجه وغواړم، او د دوی نه په ډېره درنښت غوښتنه وکړم چې دا ثانوي مکاتب ژر تر ژره خلاصې کړي، ځکه چې آینده د مونږ د دوی دغه دوته ډېره یعنی ضرورت شته، نه یوازې په سکتور صحي کې، په ټولو سکتورونو کې د ښځو ځای نشو کولی چې د نارینه له لارې نه یعنی پوره کړو، دا هېڅ کېدونکي نه دي. مثلا استادان دي، مثلا حتی په جیلونو کې، په هر چېرته دغه سې ده. او مشکل متاسفانه چې موږ نه پوهېږو چې ولې دغه سې کار شوي ده، تر اوسه پورې کومه واضح یعنی دلیل دلته وړاندې نه ده سوی. شفایي حکم د امیر المؤمنین صاحب دی دغه سې دوی ویلي دي، او البته همیش وعده کړي دي چې دغه ستونزې به حل سي. مثلا دوی وایي چې کوریکولم کې مشکل سته، که چېرته کوریکولم کې مشکل سته خو د نارینه او د پاره نه، د الکان د پاره خو باید دغه مشکل وي، نو دوه کوریکولمونه خو نشو کولای چې جوړه کړو، نارینه یو رقم درس وایي او نجونې بل رقم. د مشارکت سیاسي خبره خو بالکل بیله ده، چې دا خو د ټولو لپاره مشکل ده چې تر اوسه پورې دغه په دغه څنګه باندې هیڅ کوم پیشرفت نه ده شوی. نو هیله مې دا ده چې انشاءالله تعالی ژر تر ژره اول خوب دغه مکتبونه خلاصي. پرون تاسو مو واورېدله چې د خوځو د چارو ریاستونو ټول بند سول، یعنی تنقیص سوی دی په همدې شکل باندې په هر وزارت کې د جندر عملیاتونه ول چې هغوم تنقید سوی دی، نو دا د پالیسی خبره ده، او دغه پالیسی باید چې ان خزینه پکې لکه څنګه چې په اسلام په شریعت کې واضح ده، هیڅ کله ما نه ده لوستې یا اوریدلی چې خزینه دپاره په شرعي ډول باندې د زده کړې کومه ستونزه وي یا کومه بندیز وي. که چېرته یو مونږ پوهه کې چې مونږ وپوهیږو او د شریعت نه مونږ خپله لرې ونوزو، وړاندیزونه مې دا و انشاءالله چې تاسو قناعت ته یعنی
مننه مبارز صاحب. تاسې شو ټکو ته اشاره وکړه، پر طالبانو باندې دغه انتقاد ستا چې دوی مسلکي کسان له دندو لیرې کړي دي، یا یې خلک اړ ایستلي دي چې په خپل دندې پرېږدي او پر ځای باندې یې غیر مسلکي خلک راولستلي دي، هغسې خلک چې د منتقدینو په وینا طالبان دي او د طالبانو له ډلې سره تعلق لري او همداراز مسلکي نه دي د دوی په وینا. آیا دا ستونزه ستاسو په نظر باندې نه ده چې مسلکي کسان له خپلو دندو ګوښه کیږي او پر ځای باندې مولویان یا داس خلک چې یوازې په مدرسو کې څو کاله زده کړې کړي وي او مسلکي نه وي، دا د افغانستان راتلونکی په خطر کې نه اچوي ستاسو په نظر، یا داسې چې د مسلکي کسانو نه ګمارل د افغانستان لپاره څومره ستونزمن دی؟
معلومدار خبر است که بغیر تخنیکی و مسلکی کسان خو د افغانستان وضعیت به دیفی خراب بسی، یعنی به دی شکل بانده چه د پرمختگ و د فقر زدائی و در طول و نمبر لرسو. اما تومره دقیق کار سویده، آیا په سطح تخنیکی که دقیق کار سویده، آیا یواز په سطح رهبری که دقیق کار سویده، ده معلومه نده. زه همیش کوښښ کوم چې خپل ناپلوي او ناپلتوب وساتم، او کوښښ کوم چې واقعا په شکل حقیقي باندې ځان پوه کړم چې آیا دغه کار سوی ده کنه.
بلې مبارز صاحب، تاسو د خالص صاحب په نوم باندې یو چا یادونه وکړه، آیا تاسو فکر کوئ چې هغه هم همدومره مسلکي دی لکه تاسو چې واست د سرې میاشتې لپاره؟
مولوی صاحب ډیر یعنی دانشمند شخص دی، او تخنیکی د مونږ هم کارمندان ټول په خوا دوشته دي اوسه، یعنی په سیاسي کچه باندې چې د لوړ پوری دی، د وزیران دی، عمومي رئیسان، دا خو هغه خو بيخي بل خبره ده، دا خو سیاسي خبره ده. اما په سطح مسلکی کې ډاکټران، انجینران، دغه خلک شته دي په دولت کې، او دوی نشي کولای چې دغه خلک ایسته کړي ځکه چې دا مسلکي دي کنه.
ستاسو هدف دغه دی چې دغه د طالبانو حق دی چې هر څوک راولي او ورته دندې سپاري؟
زه دا نه وایم، زه وایم چې مشروعیت سیاسي باید چې جوړ شي دننه په افغانستان کې. واقعیت وایم درته، هر څه چې واقعیت دی هغه درته وایم. ښه، اوس حکومت معلومدار چې د امارت اسلامي په لاس کې دی، ملي مشروعیت تر اوسه پورې معلومه نه ده څه رقم کېږي، آیا لویه جرګه کېږي، آیا انتخابات کېږي، آیا الوعقد شورا کېږي، دا ټول نامعلوم دي. حکومت هم دا اوس یو سرپرست یعنی دی دا ټول هغه چارواکي چې راغلي دي وزارتونو کې ټول په سرپرست شکل باندې مقرر شوی دي، نو دغه یو حالت گذار ده، دا باید حل سي. خلک په زنو توکو باندې چې اساسي دي معلومدار چې خبري کوي او خپل نیوکې وړاندیزونه کوي، اما کله چې اصلي خبره سمه نسی بیا ټول دا نورې خبرې هم دغه سپاتې کیږي. که چیرته دغه حکومت خلک ووایا شورا ووایا دغه ملي مشروعیت چې ترلاسه کړل، دوی معلومدار چې کولی سي چې خپله چارواکي مقرر کړي او په دندو وګماري او مشکل حل کړي. پرون شپه د ایسایی یو معلومات یو ویونکی و چې په تلویزیون کې خبرې کوله، هغه چې تر اوسه پر ټول هغه کسان چې مقرر شوی دی په دنه په د دوی په اداره کې د کمیسیون اصلاحات اداري له خوا راغلي دي. خو کمیسیون خو په خو هم همدغه څه کار کوي امتحان واخیستل د مسلکي خلکو لپاره، اما دغه څه وایم یعنی دا بیخي یوه خاصه وضعیت ده. چارواکي مسلکي باید چې په کار وګمارل سي او ورته زمينه مساعده سي، خصو د لپاره باید چې وسی دا کار د کار زمينه مساعده زمونږ نظر هم دغه ده.
مننه.
او مکتب باید چې پرانستل شي، مشارکت سیاسي باید مشکلی حل سي، چې څه رقم خلک یا ګروپونه کولای سي چې سیاسي مشارکت وکړي، دا ټول نامعلوم دي او تر اوسه پولې هیڅ کومه تصمیم نده نیوستی. فضل دو خدای امنیت لکس بهتر است و ده اوسید یعنی کابل که خموگه ارش پا دازو و آوریدل او خلق به شهیدان سوال خوشبختانه چه دا اوس بخی کم است و ده و تقریبا بخی بنده ده چه دا باید چه امیشه یاده که چه اوس ده وطن زوانان شهیدان کی گینه. البته کله کله زینو ځایونه کې زینو ولایتونه کې متاسفانه تر اوسه پورې هم غچ سته او هم جنگ سته چې ان شاء الله تعالی به لرې شي، اما دغه سي اساسي ستونزې چې سته دي باید چې حل شي. او زما وړاندیز هم په دې درنښت سره دا ده چې ان شاء الله تعالی امارات به دغه کار وکړي.
مننه مبارز صاحب. د امنیت په اړه باندې اوریدونکو زه غواړم چې اضافه وکم چې د راپورونو له مخې اوس هم چاودنې کیږي په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان، او مخکې چې نړیوالو ځواکونو به کله ناکله بمباری کولې، په وروستي پیښه کې موږ ولیدل چې د پاکستان په بمباری کې شاوخوا د راپورونو له مخې 30 انسانان ووژل شول په افغانستان کې. همداراز د نور پیښو چې د جنایي پیښو یادونه کیږي چې هغه یا کمی سوي دي یا مخ پر کمیدو دي. د چاودنو او د جګړې په اړه باندې باید ویل سي چې طالبانو چې کومې حمله کولې پر افغان ځواکونو باندې هغه درېدلې دي اوس، چې په نتیجه کې د تلفاتو شمیر شایي کم سوي وي. زه راځم خپلې دوهمې میلمنې نرګس مومند صاحب ته. نرګس جانې، تاسې د مبارز صاحب خبرې واورېدلې. دوی وویل چې طالبان باید یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي چې ټولو خلکو ته پکښې کې د ګډون اجازه وي، او په همدې طریقه باندې به طالبان مشروعیت ترلاسه کړي په افغانستان کې چې د خلکو استازیتوب وکړي. ستاسو په نظر باندې ښځو ته په دا ډول حکومت کې ځای ورکول څومره مهمه خبره ده؟
مننه آغلی بشیر. اول به زه د آغلی مبارز دغه وروستۍ خبرې چې زه دغه باندې اتکا وکړم د وروستۍ تاسو پوښتنې ته بیرته راځمه. آغلی مبارز وویلې چې دلته اوس بالکل امنیت دی او اوس هیڅ نوی هغه ستونزې چې پخوا وې هغه څه نشته. زه په دې نظر یم چې دا امنیت چې دی دا دوه ډوله دی، یو فزیکي امنیت دی او بل روحي امنیت دی. مونږ دا منو چې اوس په کابل کې هغه چاودنې نشته، ځکه پخوا هغه کسانو چې چاودنې کولې هغوی اوس په حکومت کې راغلي دي، هماغه ده چې زمینه ګاونډیو ته مساعده شوې ده. صحیح ده، دا امنیت شته، خو خلک په کلي توګه او تر ډېره حده په روحي فشار باندې، روحي فشار لاندې دي، روحي امنیت نه لري. دا نن هم زه خپل د اکثر نو همکارانو سره زه خبرې کوم، د خزینه و همکارانو سره، یوازې خزینه و سره نه، د نارینه و همکارانو سره مې هم اوس د اکثر سره پاړي کړم. یعنی داسې کس نشته چې دوی په دغه وضعیت کې د روحي فشار سره نه مخامخ شوي. نو د مون مقصد د امنیت نه فقط فزیکی امنیت نه دی. اغلی مبارز ته بیا هم تکرار کوم چې اوس چاودنه نشته، که څه هم زه اوس هم دا نه منم چې چاودنه نشته. چاودنه شته، تاسو پرون ابل ورځ هم په خوست په کنر کې هغه څه ولیدل، خو له بعده مغه توپیر دا دی چې پخوا دغه کسانو خپله چاودنې کولې، او اوس چې کله دوی حکومت ته راغلي دي، دوی چې کله اوس رهبریت ته راغلي دي، معلومدار چې چاودنې کسان همدوغوی وو.
دوی خپل اوس پر اس کې قرار لري همه غدا چې زمينه گاونډي ته مساعده کړي نه زده اصلا نه منم چې امنیت شته امنیت نشته او روحي امنیت چې کله انسان ونه لري هغه ډیر خطرناک دی نسبت فزیکی امنیت ته او بل خبر چې دی زه نه پیګم چې یو دا چې هغه خزه چې په کابل کې اوسېږي زه خپل اوسېدلې یم زه خپل تر ډیره حده پورې زه شپږ اووه میاشتې په کابل کې پاتې شوم ما ته د کابل وضعیت په ډېره ښه توګه او په ډېره واضح او په سري توګه ما ته معلوم دی چې هغلته ښځې څومره حق لري او ښځې څومره کولی شي خپل غږ پورته کړي کیا واسطه خپل غږ هم پورته کوي او غواړي چې خپل غږ راځي کی مګر هغه خپل یو هغه په سر وایل کی او بیا هغه خپل د کورنۍ په خاطر خپل غږ نشي جګولای نو موږ دغه مسائل سره کله کله مخامخ کیږو او هغه دې چې موږ د زین حقایق نسترګې پټونه د ماهله دادا چې حداقل چې کله موږ غږ جګو باید سم راځي کو او عدالت دې مبارز خورې راتویل چې یعنی یو ځل د خپل وایي چې غلطه دې خدا چارو ریاستونه لا ماینځه تللی دي د جندر عملیاتونه لا ماینځه تللی دي او د خزو وزارت به لا ماینځه تللی دي او بیا بیرته ویل کیږي چې نا مونږ بیرته دایو دادی نو د چې مثلا کې اوسنۍ حکومت وایي چې مونږ په طرح باندې کار کوو یا مونږ خزو ته حق ورکوو نو دا څه ډول طرح ده دا څه ډول حقونه دي اول دا طرح د دوی ماته تشریح کی چې دا څه ډول طرح ده چې تاسو د دې ورځ نه چې تاسو د حکومت کې تاسو برلاسه شوي د مې اول ورځ نه ته دا غننه نه پوري چې نه هم لاسه میاشت ده تاسو ورځ تر بل د خزو لپاره باندې زونه ډیروي تاسو د خزو وزارت لمینځه یو تاسو د خزو مینیتونه لمینځه وړي تاسو د خزو ریاستونه لمینځه وړي تاسو د جندر امریتونه په وزارتو کې لمینځه وړي نو کله چې تاسو دغه ټول کارونه یو قدم په بل څه کوي نو مونږ څه ډول امیدوار وو چې تاسو به خزو ته پراتلم کې څه کوي تاسو د خزو حقونه څنګه کوم ډول ورته تشریح کوي د خزو حق د تاسو دولت کې یعنی څه شي د هغه پښتنې د چواکې د مونږ نه یوازې د مونږ په ذهن کې بلکې نړیواله ورته ایران پاتې ده چې تاسو د ښځو حقونه تاسو خپل وای تاسو خپل د اسلام پر بنا تاسو تشریح کوي چې د ښځو حق په اسلام کې څه ورکړ شوی دی اسلام کې یوازې نه حق چې تر ټولو جګ مونږ ته راکړ شوی دی هغه د تعلیم او د تحصیل دی تاسو د مونږ نه د تعلیم او د تحصیل حق اخیستی دی نو بیرته راځم د تاسو پوښتنه ته چې آیا امکان لري چې دغه دولت چې اوس طالبانو جوړ کړی دی په دې کې که د ښځو شتون ونه اوسي یا ښځو ځای ونه لري آیا دا به یو پراخ بنسټه حکومت واوسي که ونه اوسي مخکې مې هم دا خبره وکړه بیا هم همدغې خبرې ته راځم ښځې او نارینه دا دواړه داسې دي په یوه ټولنه کې لکه د یو موټر یو او بل دا دغه دوه ټایرونه غونډوي کله چې یو موټر د یو طرف د پلی ونه لري او آیا یو موټر کولی شي یو طرفه مخته ولاړ شي نشي کولی معلومدار چې مونږ د موټر دواړو پلیو ته د دواړو ټایرونو ته اړتیا لرو تر څو یو موټر مخ په حرکت وو تر څو مونږ وکولی شو چې موټر حرکت وکړي نو دا بیرته راځو خپل د ټولنې سره مونږ دې په تناسب ورکوو چې یوه ټولنه په هیڅ صورت مخ ته نشي تللی هیڅ امکان نه لري چې یوه ټولنه مخ ته ولاړه شي کله چې په هغې ټولنه کې یوازې او یوازې نارینه اوسی او خزه یوازې د کور اوسی او دوی لګیا اوسی چې مونږ خزه باندې مونږ د خزه د طرح لپاره کار کوو مونږ د خزه تعلیم په برخه کې کار کوو سید دا یو خبره ورسره باندې چې دوی وایي چې مونږ د خزه مونږ په طرح باندې کار کوو چې د غنجونې په کوم ډول باندې دوی خونځي ته لاړ شي سم د دې ته مونږ لاس میاشت انتظار کړی دی سم د دالګ نور به هم مونږ ورته انتظار وکړو دا خبر صحیح ده دغه پوښتنه ته د دوی ماته جواب راکړي چې دغه خزینه او د کار په برخه کې دوی څه وایي د خزینه او د سیاست په برخه کې دوی څه نظر لري آیا دوی خزینه او طبيعته د کار زمينه مساعده ولي شي آیا هغه خزي هغه څه چې په قانوني دولت کې کار کوي هغه څه وکي زه د دې شاهد یم ما به څه کسان دلودل
موږ په ولایتو کې موږ په څلور دیرش ولایتو کې یو دیرش ولایتو کې ښځې معاونینې درلودې. هر واري لپاره یوه معاونه ښځه ګمارل شوې چې د هغې تر لاس لاندې بېرته سلهاوو نورو ښځو کار کوو. دا هغه کونډې ښځې وې، دا هغه ښځې وې چې دوی هېڅ نه اته تحصیل او تعلیم نه درلودو، دوی ته فقط د کار زمینه مساعده کړې وه. اوس ټولې هماغه ښځې په کور ناشتې دي، اوس ټول هغه ښځې یوازې په کور ناستې. دوی هېڅ سړی نه درلودي چې دوی ته پیسې وګټي، دوی د اولاد دې د ماشوم دې د کورنۍ خېټې ورډاتې کړي، اوس هغه ښځې ټول په کور ناستې دي. آیا څوک شته چې دغه غږ د مونږ واوري؟ آیا څوک شته چې دا واوري چې هغه ما سره اوس هماغه ښځې اړیکې نیسي؟ قسم په خدای د ما کله چې دوی ما ته دا یادونه کوي چې زما غږ اورې؟
بلی، اوس تاسو ژغسته مهرباني.
او اوس هم د ما سره هماغه همکاران د ما سره په اړیکه کېږي، ما ته وایي چې رئیسه صاحب په الله قسم چې زه د شپې ډوډۍ نه لرم. دوی هغه کسان دي چې لیسانس وي، دوی شپاړس کاله، دولس کاله، څوارلس کاله تحصیل کړی وي، دوی اوس مجبوري دي ګدایي وکړي ځکه دوی نارینه نه لري. دوی به یا کونډې وي، یا به پلارونه نه وو، یا به ورونه نه وو. موږ دغسې کارونه په ولایتو کې ترسره کول، همدغې ښځو ته چې موږ فقط دغه ښځې راټولولې، خو اوس دا ټولې ښځې په کور ناستې دي. نو آیا تاسو کله چې دا طالب نیم ولس فلج کوي، آیا امکان لري چې دا به یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي؟ هېڅ امکان نه لري. زه بیا هم غږ کوم په ټولو باندې، هیله ده چې هغه شل کلن خپل پخوانی تاریخ مه تکراروئ. خدای ته وګورئ، خپل د همسایګانو سره سیال وګرځئ، راځئ شاوخوا ګاونډي هیوادونه وګورئ، وګورئ چې آیا په دې نړۍ کې، په دغه دومره مملکتونو کې، په دې دومره هیوادونو کې چې په نړۍ کې شته، آیا د افغانستان سیال اوس چې افغانستان دی واقعا د افغانستان سیالي څوک نشي کولای؟ افغانستان د موږ هیواد له بعده مغه په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې دوی د ښځې په نوم، د ښځې په نوم دوی حکومت کې دوی ورته اړتیا نه لري. د ښځو په نوم باندې دوی شرمېږي. اوس هم ښځې نشي کولای چې ښوونځی ته ولاړ شي. دا واقعا ډېر د تاسف ځای دی، او په هېڅ صورت نشي کولای چې په داسې شکل به د یو پراخ منصفه حکومت رامنځته کړي.
مننه مبارز صاحب، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. تاسو د نرګس جانې خبرې واورېدلې، څنګه ښځې کولای سي چې تر طالبانو پورې خپلې غوښتنې ورسوي؟ ښځو هڅې وکړې چې لاریونونه وکړي. ښځو موږ ته دا هم ویلي دي چې دوی هڅه کړې چې د طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي، خو طالبان ورته وخت نه ورکوي، او دوی شکایت کوي چې د دوی پر غوښتنو باندې غوږ نه نیول کېږي. ستاسو په نظر څنګه کېدای سي چې ښځې خپل غږ تر طالبانو پورې ورسوي؟
مننه بشیر صاحب. اول دوات کې د مومن صاحب د خبرو په اړه باندې یو تبصره وکم. هغه دا چې فکر کوم چې ما خپل منظور په ښه شکل باندې ونه رسوي، یا غلط فهمي شوورته، ځکه چې ما درې ټکي ویلي دي چې دوی په تفصیل سره ور باندې کار وکړي چې دا کار باید وسی. زما خپل خبره و چې مکتب ده نه مکتب تر اخره پورې تحصیل ما څو ځلې ویلي دي، دغه کابل نه ویلي دي. دویم د کار مسله ده چې ټولو ته خزینه ته نارینه ته ټولو ته برابر سي، مسلکی ته برابر سي، او مشارکت سیاسي. مشارکت سیاسي معنا دا نه ده چې یو ګوند راسي او خپل خلک د امارات سره یعنی یو ائتلافي جوړ کړي. دا نه، خوځو د لپاره مشارکت سیاسي وایم. دا ټول خبرې ما کړې دي درې ټکو باندې. دا تفصیلات ورکړل غوند داسې دوی ته معلومه سو چې زه سرچپه وایم، دغه څه نه ده. ما په حوال سر ویل دي چې دا درې ټکي مهم دي چې باید حل شي. دویم د امنیت پاکله باندې، امنیت فزیکی، منظور می امنیت فزیکی و بالکل امنیت بشری بیله ده چې ما خپل په دو د افغانستان د بشری رپورت پاکله باندې، امنیت پاکله باندې عضو مو، د ډیر ښه شکل باندې هم پیګم هم ریسرچ میکړی دی دا نسته د زخپل کابل کې ما د روحي شکل او واجی له کابل مو ټوله مشکلات لرو که دوی فکر کوي چې زه کوم یعنی چا د ما په کور کې کار کوي متاسفانه چې زم اماغه خزه اماغه سي خزه ما چې د ما په کور کې څوک کار نه کوي او زم اوس کار نه کوم نو د خلکو نه جلا نه ما په تاسو ستاسو پوښتنه چې دا مونږ سره قب کولای شو چې نننی چارواکو ته خپل غږ ورسو متاسفانه چې مونږ یوازې د رسنیو له لارې نه کومه بله امکانات نه لرو ما خپل غوښتنه دي چې نه تنها امارت اسلامي سره بلکې د بورا لاین سره خبرې وکم د 12 د نوومبر د کال 2021 کې ما د اپوینټمنټ غوښتنه دي کله راته راکه وبخه په دا کیسه باندې ټول شریک دي یوازې یعنی امارات نه ده وضعیت اقتصادي بالکل خراب شوی ده او ډیر خلک خپل کارونه له لاسه ورکړي دي خزینه هم خپل ځینې کارونه له لاسه ورکړي دي امانت یوازې په دولت کې یوازې په دولت کې کچیرته وش پیرو تقریبا خای چې 40,000 کسان په دولت کې خپل کار له لاسه ورکړي خزینه نور خو معلومه دي 9,000 خزینه چارواکي په دولت کې معلومین یعنی د خزینه دي او ټول شپیره د دولتي چارواک په افغانستان کې تقریبا 140,000 ده نو خپل باید چې په یعنی دا ټکی په پام کې نیسو اما یو مشکل پدې کې دا مشکل اساسي پدې کې ده چې دا سیستماتیکي دغه سه حذف د خزو اوس یو خزه نشي کولای چې په یو وزارت کې ورسي مثلا په اقتصادي برخو کې سکتور خصوصي کې هیڅ کومه ستونزه نشته خو زه د پاره چې خپل شرکت پرانیزي یا کار وکړي اول خو نشي کولای چې یو وزارت ته ورسي وزیر صاحب سره وګوري دا خو حساس کنه اوسم هم دا وایم اما په شکل د څه وایم یعنی ټول ټکي باید په پام کې ونیسي د اول سر نه د سربند نه په کارونه جوړ سی سربند څه شي ده یو مشارکت سیاسي مشروعیت ملی یا ملی مشروعیت دویم بین المللي مشروعیت دا باید وسی دویم د مکتب او تحصیلاتو د خوځو لپاره ډیر مهم ده ژر تر ژر خلاص شي متاسفانه چې فکر کوم چې دوی په ماینس کې کوم مشکل سته چې موږ په خبر نه یو په شکل باندې ځکه چې دوی نه دی ویلي زه د امارات اسلامي ویاند نه یم زه یو خزم چې په کور کې ناستم د دوی که څوک وای به تر وای چې دوی خپل یعنی جواب ورکړي دا دویمه خبره او د کار پکله باندې مې وای چې په سیستماتیک شکل باندې موږ نه به چاس وسو
مننه مبارست مننه تاسو ستاسو د خبرو په تړاو باندې به د نرګس جان ستاسو څخه پوښتنه وکړم مبارست وویل چې نړیوال هم پر افغان شذو باندې په یو شکل باندې غواژ نه نیسي په داسې حالاتو کې چې نړیوال هم د افغان شذو او خبرې تنور غواژ نه نیسي او خپل حکومت په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د دوی غشتنو ته نکښینی چې د دوی شذو आवाज واوري او ورسره کښینی چې دوی څه شکایت لري دا د افغانستان دراتلونکي څومره په زیان غني تاسو
په لومړي سر کې به زه د اغلې مبارز په خاني خبرې ته ورګه هم را شم زه البته په پوره درنښت سره ځکه اغلې مبارز د تاور تنورې کسانې چې دوی په خارج رتبه بستونه کې دوی کار کړای دی او مشرانې چې دي موږ ته ډېر درنښت لرو او واقعاً د پخواني دولت څخه کار کړی دی زحمت یې وستلای دی او اوس د چپټول په کور کې ناست دي تاسو
په دې هغه کسانو باندې چې اوس د دولت لیډ کوي رهبری مختبیایي او دومره کادرونه ورسره اوس هم د هغه کادرونه دوی په کور کې نه ولیدل. واقعا ډېر د تاسف او د خوشنۍ ځای دی چې داسې کادرونه دوی په کور کې نه ولیدي. راځو تاسو پوښتنې ته چې واقعا یعنی له بده مرغه زه وایم چې زه په داسې شکل یعنی چې افغانستان بیا هم پریښودل شي او نړیوال هم غږ نه ورته کوي له بده مرغه البته ووایم چې هغه پاملرنه چې په لومړی سر کې یعنی د 15 اگست نه وروسته هغه پاملرنه چې د نړیوالو هغه وخت کې کابل افغانستان ته وه اوس ډېره کمه شوې ده. او تر ټولو عمده ترینه خبره په افغانستان کې د ښځو حقونه دي، تر ټولو بشري حقونه دي چې دلته نه یوازې ښځو بلکې ډېرو نورو هم نارینه هم له عینم دغه مشکلاتو سره مخامخ دي. خو نیمه ټولنه فالجه ده چې هغه په لومړي سر کې ښځه راځي نو که په داسې شکل باندې ادامه ولري او دوی د افغانستان او د خلکو غږ وانه وري نو افغانستان به د مونږ هیواد په لبا د مرغ یو ځل بیا پخوانی تاریخ پکې تکرار شي او یو ځل بیا نه یوازې خپل شاوخوا ته بلکې نړۍ ته به ګواښ وګرځي. نو د ما هیله دا ده چې نړۍ د افغانستان د خلکو غږ واوري، د مونږ غږ دې ووسي او تر څو مونږ وکولای شو چې یو ځل بیا ا دې اقل خپل هغه ابتدایي ازادي ترلاسه کړل شو.
مننه مبارز صاحب، تاسو په څه بده پښتنه وکړم چې په اوسنی وضعیت کې په دا ډول حالاتو کې چې ټول افغانان وایي چې تقریبا افغانان په دې نظر دي چې ټول شموله حکومت نسته په افغانستان کې، د افغانستان راتلونکي تاسو څه ډول ویني په ځانګړې توګه د شذو راتلونکي په داسې حال کې چې نجونې هم نسی کولای چې تر شپږم ټولګي پورته وشونځي ته ولاړ شي؟
کته سیم دغه سه پاتې سي خو متاسفانه چې دا راتلونکي به بالکل تاریک او د یعنی د افغانستان د ویجاړولو یعنی دلیل بسي مونږه شروع کړل چې لکه جوړه کو افغانستان متاسفانه فساد واقعي وتی او غټه لانجه وه د امراتی ته سوې ده خوشبختانه. اما که چېرته دغسې چلند وسي خو معلومه خبره چې د افغانستان آینده بیخي تاریکه ده او کله چې بېسوادي کله چې دا دغسې یعنی وضعیت پالیسي کېږي معلوم دار چې امنیت هم خرابېږي کې خلک چې سواد ونه لري ماین دې چې سوادونه لري ترقم اولادونه تربیه کی ترقم تداوی د خپل ځانو کی ترقم د ټول معلومات دی بخي. مشکل اساسي امداد چې باید دغه ټول شمول زما په نظر دغه نه ده چې هغه کسان چې لستونه ورکي او طالبانونه غواړي چې تاسو دغه لستونه و منه او د بیا ان حکومت فراگیر او د غسه و غسه جوړی کی متاسفانه ز ورسره موافقه نه لرم. مونږه حکومت وحدت ملی درلوده زه خپل په ورپورې جلسو کې کله کله حاضر وم. نیمای حکومت د بل طرف د حکومت څخه په تکار کې وحر اورس کچیرته دغه حکومت غواړي دا خو افغانستان ویجاړي کی نور کچیرته غواړي چې یو لاس وسی او نور خلق بالکل هیڅ به واکسي دا بل ویجاړي ده کنه. نو فکر کوم چې قانون او حاکمیت قانون در همغزه چه شکیده لیده برته باید چه جورسی او هغه داو چه حکومت پو قانونی شکل بنده انتقال نده کری پو قانون اساسی که لیکل ایده چه باید رقم کیږي دا کار مثلا تعدیل کچرته کیږي په قانون اساسي کې په خپل قانون اساسي کې ستدي اما غسه باید وسی لوی جرګه د قانون اساسي ته ضرورت سته. مولوی صاحب متقی هم ویل دي چې قانون اساسي باید د همغه بنسټ یا نهاد نه چې یې جوړه کړې ده د همغه لار نه باید چې تعدیل سي. نو خوشبختانه چې دا لار سته ده معنا ده چې لوی جرګه باید وسی. زه زما وړاندیز لوی جرګه ده.
مننه مبارز صاحب. نرگس جان ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې موږ ته په بیلابیلو راپورونو کې او مرکو کې شو ویلي دي چې دوی له ژور خپګان سره مخامخ سوي دي په دې خاطر چې دوی نس کولای نور خپل کارونه وکړي او یا هم دا چې د دوی نجونی پر کورو باندې ناست دي شونځي ته نسیتلای او د خپل راتلونکو په اړه باندې د خپل لونو د راتلونکو په اړه باندې اندیشمن دي. ستاسو په نظر باندې نجونی باید څه وکړي چې لخپل راتلونکو څخه ناهیلی نسی او خپل هیلی لاله سوار نکړي او دی ورځ تسترګې پلار سي چې ځل بیا به شونځي د دوی پر مخ باندې پرانستل سي.
ډیر مننه. هنه واقعا ډیر د خوشنۍ ځای دی چې اوس هغه کسان چې په هیواد کې دي بل خصوص د خواره طبقه چې ربد مرغه چې خزینه همیشه او همیشه په افغانستان کې د هغه چټل سیاسي جنگونو قربانیان همیشه په لومړي سر کې خزي ګرځېدلې دي او همیشه خزو ډیر زیان لیدلی دی. نو اوس هم د مختلفو سیاسي جنگونو چې زموږ په هیواد کې اوس مهال جریان لري ډیر ترین فشار په خزو باندې دی. واقعا خزو ډیر زیات خپل هغه روحي فشار لاندې دي او دا چې دوی څومره یعنی زه خپل عمل تاوم زه پوهېدم چې ما خپله شخصا ما څومره تغییر کړی نو اوس هم زه دغه هر یو درد خپل د زړه احساس کوم کله چې تا کلونه درس ویلی وي تا کلونه تحصیل کړی وي او تا کلونه کار کړی وي او کله چې ته بیرته په کور کې ناول شي او یوازې د دې لپاره چې ته ولې ځکه ته ښځه یې او ته د تا مسؤلیت یوازې د کور تر چاپېریاله پورې محدود دی. نو دا واقعا ډیر درد لري او په داسې شکل باندې کې ادامه ولري. نو بیا هم هغه پخوانی خبرو باندې راځم چې زه د هیواد راتلونکی ډیر تر حد نه ډیر زه هغه ډیر تیاره وینم. نو له بده مرغه ووایم چې په دغه شلو کالونو کې یوازې طالبان دومره پوه شول چې ښځیناوو ته موږ په طب ته اړتیا لرو او یوازې هغه کسان هغه ښځیناوو چې طب یا پخوانی دغوی طب مسلک وو او یا هم اکثرا اوس غواړي طب ولولي ولې یوازې دې لپاره چې حداقل زه کولی شم د طب له لارې خپل دندې ته ادامه ورکړم. نو په دې شلو کالو کې طالبان دومره پوه شول چې ښځې ته موږ یوازې په طب کې اړتیا لرو یوه خبر او دویم په دې باندې دوی پوه شول چې موږ ښځینه ته یوازې تر شپږم ټولګي پورې اړتیا لرو چې هغوی ښوونځي ته ولاړ شي. له بعده مرغه وایم چې په شل کالو کې دوی یوازې دومره تغییر وکړو. خو بیا هم زه موږ هیله من یو چې دوی کې مثبت بدلون راشي. اوس خو دوی یو وړکۍ ډله راغلې ده او رهبریت مخ ته بیایي. نو موږ هیله دا ده چې دوی حداقل که غواړي چې واقعا سالمه توګه کار وکړي زمینه مساعده کړي او خپل بقا ویني خپل بقا یې د ښځو په ګډون کې دی. نو راځو بیرته دې خبرې ته چې ښځې باید څه وکړي په دې برخه کې. نو هغومره چې زه هغلته د کسانو سره په ارتباط کې یم د خلکو سره په اړیکه کې یم اول خو ډېر ښځې هڅه کوي چې مثلا طب خواته ولاړ شي خو هر نجلۍ هر ښځه نشي کولی چې طب ولولي ځکه شخصي د دولتي مسایل بخي او خواته پرېږدي ځکه لا تر اوسه پورې نوی کال نه دی را پیل شوی چې امتحان د کانکور وسي او څوک طب انتخاب کوي بیا دلته کامیابېدلې ځان ته خپل شرایط لري. خو په شخصي کې لوستل هم ډېر زیات تر حده ډېر قیمته تعمیږي. پخوا هم چې ښځو اکثرا شخصي پوهنتونونو ته ادامه ورکوله د هغه کسانو چې دوی خپله کار کوو د یو خوانه به کار کوو د بله خوانه به بېرته خپل تحصیل ته ادامه ورکوله د هغې کار په وسیله هغه مزد چې ترلاسه کوو د هغې په وسیله به بېرته خپل تحصیل ته ادامه ورکوله. زموږ هیله بیا هم دا ده د دغې ښځنامونه چې هیله ده خپل هیلې او ارمانونه د لاسه مه ورکوئ او زه من های سدی چې البته او ستاره په پانتون کې هم هغه وخت او اوس هم زه هغه څه باندې چې ډېر زیات تاکید کوم، به ما زه همیشه وایم چې مطالعه وکړئ، کتاب ولولئ، تر څو دوی حداقل یو دا چې یو دوی ته یو سالمه او مشخصه مشغولتیا پیدا شي، دوی مصروف اوسه دیگه نه چې دوی په دې منحوس جنگ چې فل حال دمونږ په هیواد کې ادامه لري دغې پاړه دوی ډېر فکر وکړي، ښه به دا وي چې دوی خپل مبارزې ته ادامه ورکړي یوه خبر، او دویم دا چې دوی بیا هم خپل مطالعې وکړي، خپل کتابونه دې لولي، خپل درس دې نه پرېږدي، او بس همدغه.
مننه. او مبارز صاحب په اخر کې که تاسو هم یو څو خبرې و شوزو او نجونو ته وکړي چې دوی څه ډول خپلې هلې باید ټینګې وساتي د خپل راتلونکي لپاره.
بالکل، زه داسې باید وایم چې د دوی د دې لپاره چې لکه مورال ورکمه، زه خپل دوه ماستري لرم، جراح یم، څونه مریضان می عملیات کړی دي خپل ژوندانه کې، زه شپېته کلنه پورته یم، زما دوه اناګانې باسواد ول او کار کاوه، متاسفانه چې د مونږ لمسیان په دغه حالت کې رسیدلی دي چې واقعا ما د پاره دردونکې ده، او د دوی نه دغه یعنی دوی ته وایم چې ناامیده مو اوسېږئ، همدغه څه چې مومن صاحب ډېره په ښکلي شکل باندې وړاندیزونه وکړل دوی ته، او وایي چې څه رقم وکړي، مطالعه وکړي، مثلا مبارزې ته دوام ورکړي. دا بالکل داسې ښکلی ووایه چې زه نه غواړم چې اضافه کړم. دویمه خبره دا ده چې مونږ ښځو ته وایو، همیش ښځو ته وایو چې تاسو د خپلو حقونو دفاع وکړئ. دموږ نارینه چرته سوال دوی ولې چې په خوله پاتې دي؟ آیا دوی غواړي چې د دوی نجونې بې سواده پاتې شي؟ که غواړي همدغه سې چوپه خوله پاتې شي، یا وایي چې موږ نه غواړو چې د موږ جلکې مکتب ته ولاړ شي، چې موږ ته روښانه شي چې موږ بېخي اوازې او موږ مجبور یاست چې خپل د ځان نه دفاع وکړو. یا دوی هم شته دي، یا دوی هم غواړي چې د دوی نجونې درس ووایي، او د علما کرام نه غواړم چې دوی موږ ته ووایي، موږ ته درس ورکړي چې هلته چې په قرآن شریف کې، په حدیث شریف کې لیکل شوي دي او تفسیر شته دي چې موږ حق د تحصیل یا حق د کار نه لرو، اغه مونږ ته راوخی چې پوه سو.
بله، ډیره مننه مبارز صاحب، ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړ. د نرګس مومن صاحب څخه هم ډیره مننه چې لمر سره خبرې وکړې. د مخکښ شزي خبرونه وخت پای ته رسیږي، او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم. تاریخ په بی قابو حسې سوار لیکواله، پخ کتا پورته پختنو باندې نور ولګېدو، د خپل کاله په غل
وجنه د پردو پلم سا زما پورزو او پشپو باندې ننور ولګي دو زما مسب زما پختو ای دواړه یو لمبکړه پاجو ماتو